د پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسله والو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پاوز د مالیکو دفتر د یکشنبې په ورځ د اپریل پر 28مه پر خپلې ویبپاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو دری شپو کې د مشکوکو وسله والو یوه لویه ډله پر ډیورنډ کرښه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پاوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسله وال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ ژوبل لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاوز دایدا په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پاوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خبرج بللی دي. پاوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسله والو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لور پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې په خوندې ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو $10 میلیونه بودیجې ته عاجله اړتیا لري. تېره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره $15 میلیونه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1040 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 28مه د شنبې په ورځ زورور چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو وغوښتل دي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروایي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28مه په ویلامه کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کورس سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې اعلامیې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پینګ یانګ هم تایید کړی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسیې او شمالي کوریا چارواکو د څرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 1000 ډېر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست. شنو غواست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجروی حجرې دوران پیژندې او په دې باندې پوسول چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخه ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چیک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د ریدل حجم زیاتې دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسیدي. په دغو درو مرحلو کې رازو پاتر لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس و او بل یې هم میوسس و. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورني حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورني حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لیږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر شوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لاندې او غښتلي کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتی. بل دند دی بل مرحله بل کار چې سرته رسی هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پیشل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لوده د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایي دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري، اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسی. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځه تلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې د ډېر مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غښتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای سي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې سي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې، یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا منځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل، د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل ترونه په منځ کې څه کېږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده، هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی، مثال موږ وایو، ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري، تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده، هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې ده، د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی، هغه موږ وایو دغه پلانډ او سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي. او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتېږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي، لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی، دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده، د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای سي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای سي، چې حجره په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده، د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي، تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي. او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه، بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کوم جلا شوي وه، هغه اوږدېږي. چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه، بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی، د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کوم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي؟ راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کیږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته دا کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي، نو دې ته مده کیږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې د وروستي اخرنی پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کیږي؟ جوړې د خوندي خوشته په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجرې چې کوم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې، نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مسار خلاص شوی اوسه، په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوی فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډی این ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل، چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سره ترسی، چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي، یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس عملیه په واسطه سره ترسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره رسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی، په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دی. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره رسیږي؟ او درېمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرح لاست د دولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغوی خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په آر ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي و هغه یوازې یوه دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ان ایچ و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سر ته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصول په نظر کینی ولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملیات کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایی او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چی وو ډېر وو، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختی سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي، دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي، دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واز کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شنسل لا سره وړي، د دغه کسانو شمیر چې وو 35 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 35 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړی، چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله، او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله، چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې شي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي، چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دوی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کړي، چې په موږکانو کې انتقال کوي، وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې وه ډیره وه، یعنی د دوی ودې هورمون د مږو ده چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې وه هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنې د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې، هغه د خوک په ودې په ډي این اې کې ور اضافه کړي، چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده یې ډېره کړې، وزن یې ډېر و، خو مګر د دوی هډوکي چې وه هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي این اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولی شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه یې څه کوله د ډي این اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د یانې دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره وسخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه کم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره وسخه په ډیر عالی درجه وسخه کاټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته وزه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته وزه او هغه هیتروزایګوس وزه، نو 50% امکان سته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي، چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سه‌شنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تېره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په پایل کې د مرکه په دې پښتنې سره پایل کو چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکړم چې د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جراګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د څه کوم څه موږ نه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونه به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلا د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعه باندې دا کیږي او د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ذمہواری همیشه د زمامداري که دا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اس کې دی هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسؤل دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک کو نه رسید او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځای دي، بیا اساس دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو په سیمه مراکزو کې ماته ستوویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي او هلته دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ازاد خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال له پایله شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سي مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغې پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دو ته رسیږي د هغو تقریبا 1.5 یا 30% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزې باندې رسیږي. خو ما تاسو ته اطمینان درته درکې، دا په ډاډه درته وایم، تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلېږي، هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیایي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلان د پاره د ورډ بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د جامع اروپا د خوانه د پاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د صحي مراکزو چې هغه د بی پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي ټول موسساتو سره بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان له څارنې پرته نور هم داسې په خصوصي سکتور یا په روغتیایي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو معاشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه که یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې، اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټي بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی قرارداد اخیستی هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو ښاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیایي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیایي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه موږ هغه بکپ چې زموږ خویندې په تحصیل کې وي، هم د قابلګۍ په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلي شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه، د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دي، د هیواد نه د باندې وتلي، چې دا خپله دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې 40 کاله یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپلو اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغو د دې سیستم نه چدی د فعلا دپاره وتلي. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلا تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیاي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کار څه وای. تقریبا په انګلستان کې 340% هغه کومکونه چې دوه نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځي د نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول میرمن لپاره مصرفيږي. لکه نو سونه اول میرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وسه را پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیاي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیاي سیستم د پاره چې یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چیرې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي. د دې نه څو لومړی قدمه کې هغه ممالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې د هغه نړیوال مؤسسات د پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیاي سیستم مو چلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه به سبا قطه کېږي. دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلي.
شیرزاد صاحب، له افغانستانه د روغتیاي کارکونکو یا هم د صحي کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خپل ته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیاي سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیاي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیاي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیاي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونلي امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچېره مونږ د هر څه ولرو او مونږ خزه ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم پنی مناقصه یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي. نو دا د تحمل نور نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً د روغتیایي سیستم د خپ بنیاد په خاطر باندې د خارخه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی حکومت یې چې زمونږ ډیر ګڼمشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار دغه باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروری دی او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چې زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګان ورته اکمال شي پرسونل ورته اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړي دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري تشویش لري نور تشویشونه څومره پر ځای دي ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ د 50% ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و مګر په اوس شوسنې شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده یعنی لاس فیصد تر په خوا زیات شوې علت اکثره چې د بیکاری ده د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي بیروزګاره شوی دي غربت او فقر زیات شوی دي څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته د منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي وګڼي لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي خصوصا لکه پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي باسر راټول کو تاسو د پای شي بي د لمخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي د ټلیفون اواید دي دا کسر سم منسجام چې 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي.
بالکل زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریعي امکانات ورزي خو ناقص په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت ساحې دي موږ منظم دا انتخاب کوو د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شهر یو لار دی د زمينه ورتنه مسر مشاهده شوی چې خبرې ته غوښ نه دی خو یو به ته خپشي وي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره کې څو کو تعلق لښت نه ورګی چې دې خبرې ته څو غوښني شي دغه رقم حالت استیم سره خفقي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه د فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړی کی په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوګر دي چې هغه عملی شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوير د قطر د امارات دي د دې وازه د نورو مملکتو ته نه پته مکیږي دا غوړې د همکاري غوړې زه مطمئنم چې هغه اخلاص مندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت کړي.
ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه اوریدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
داوا زماز دی دی پتما شازری رنخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازری رنخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دسرو شونگ پا خاندا پا خفل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتما شازری رنخکار کلو مست دل روبا پٹول چوت باندھی بلکو رات سب طاقت زما ختم شروع نور پٹول چوت باندھی بلکو رات سب طاقت زما ختم شروع نور گروی د پاتی سوم زورت حیران خبر نوم خلقا دئی شکل زور گروی د پاتی شوز ورتا میران خبر نوم خلکا دئی شک لزو سرو مال دوارا می شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا دوی سال زیری هم پوپا انتظار مرام دا زونو تا لارا لندی دا درگو کی نخی بھی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا درگو کی نخی بھی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دسرو شوند پا خاندا پا خفل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نخکار کلو مست دل روبا پٹیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شما ستا بین مدام پٹیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شما ستا بین مدام دامی لطا سرا دے حدو پیمان تو اکرو شندستا تل بل رمپام دامی لتا سرا دے حد پیمان پوچو شنگستا تل بل رمپا ہم بدنی نی پات خسات مستا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا په نظر دی یو نگا د سرو شونډو په خندا په خپل نازو په ادا دا وازما زدی دی په تماشا زری را نخکار کلو مست دل ربا پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر تا خط زمان ختم شلو مور پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر تا خط زمان ختم شلو مور گروی دا پاتی شوم زور تا حیران خبر نوم خلقا دای شک لزور سارو مال دوارا می شتری نا پیدا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زما زدی دی پتا ما شازری را نخکار کنو مستی دل روبا پا نظر دی یو نگا دس رو سندو پا خندا پا خپل نازو پا آدا پا نظر دی یو نگا دس رو سندو پا خندا پا خپل نازو پا آدا داوا زما زدی دی پتا ما شازری را نخکار کنو مستی دل رو داوا زما زدی دی پتا ما شازری را نخکار کنو مستی دل رو داوا زما زدی دی پتا ما شازری را نخکار کنو مستی دل رو با پا نظر دی یو نگا دس رو سندو پا خندا پا خپل نازو پا آدا داوا زما زدی دی پتا ما شازری را نخکار کنو مستی دل رو با داوا زما زدی دی پتا ما شازری را نخکار کنو مستی دل رو با داوا زما زدی دی پتا ما شازری